درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې هیله یو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ راډیو خپرونې له همدې شیبې یعنې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټولو افغانستان کې اوریدلی شئ. د اف ایم په 100.5 د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. تمکیږي چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي په جګړو کې برخه اخیستي وه په 14 کال حبس محکوم شو. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 150 کاري کمیټو کې ویشل شوي وو په دې اړه باسونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرښې کومې دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو هم دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. دا جرګه نن جمعه پای ته رسیږي. تمه ده چې د دې مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو مشورې نن د جرګې په پای کې په یو پریکړه لیک کې ولسمشر اشرف غني ته وړاندې شي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دیارلس وسلوال طالبان وژلي او یا اسیران کړي. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وای ګډو ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د دیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 12 اسیران شوي. دا عملیات اوسمهال پای ته رسیدلي. عزیزی په وینا په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ماښام پیل شوي وو یوه اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د سمنګان د والی ویان زیاته کړه چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا سپیری یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرکنډه، پسمیله او نورو بمبارۍ او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. ښاغلی فدایي وویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمږ هیئات سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیری ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغه توغندي ورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستي وه په 14 کال حبس محکوم شو. 14 کلن رافایل لوسوارګي په 2014 کال کې وروسته له اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لو سوارګي هم د بلتون پالو پولیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته لسنیدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2018 کال کې بیا اوکراین ته ستون شو خو سمدستي ونیول شو. لو سوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کال حبس محکوم شو. خو د همدې کال په دسمبر کې له بنده خوش شو. د 2013 کال په مې میاشت کې د ازادۍ راډیو یو خبریال لاغه سره د کیف په اورتودوکس کلیسا کې مرکه کړې وه. لوسوارګي پرون د مې په 2 د پالوګراد ښار د یوې محکمې لخوا یو ځل بیا په 14 کاله بند محکوم شو. پر د تور دی چې د غیر قانوني پوځي تشکیلاتو غړی دی او تروریست دی. په پولند کې پرون زرګونه يهودي ځوانان د نړۍ له بېلابېلو برخو راټول شول او په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریونو کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره وو برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د زدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې ناسي جرمنانو د 1922 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی وو او له ټولې اروپا څخه به یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. دا اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د بشر خوانګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي. ټرمپ دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وصیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره ګوري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د مشورتي لوی جرګې د ځینو کمیټو په بحثونو کې خبرې شوې دي. په دې دواړو مسلو به جلا جلا ریپورټونه درته وړاندې کول. ویدیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا یا ازادۍ رادیو خبریالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې له خطرونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې هم ریپورټ لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسي. نن په پام کې د چي د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې سره راټولې کړي او د یو پریکړلیک په بڼه افغان حکومت ته وسپاري. دا جرګه د دوشنبې په ورځ پایل شوه او نن 15 ورستۍ ورسته. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړې دي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. احمد تکل موضوع څېړلې تفصیل ترې اورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبې په ورځ چې د رواني غوي میاشتې 9 نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سره کرښې وټاکي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزي آرال تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسیدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه که
چهارمین روز برگزاری
لوی جرگه مشورتی
سال پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورم ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا 8 بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لوی جرګې پریکړلیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانستون کې غونډه کې د اداري پلاوی د انتخاب پر سر یو لړ ناندرې رامنځته شوې. خو د سیخکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بېله کومې ستونزې روان وو، د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرې د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړی ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په 8 بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیات غړو په 150 کمیټو کې په 13 ورځو کې بحثونه وکړل او پرونی خپل طرحې د جرګې اداري پلاوی ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمیر غړو پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنز اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په 13-15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته را نږدې شوې ده.
دوستانو، هم اوریدل چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د سولې په اړه څلور ورځنۍ بلکې 15 ورځنۍ مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیږي او په یو ګډه اعلامیه کې د خپلو بحثونو نتایج او خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. اخواته د جرګې په ځینو کمیټو کې بیلابیل مسایل د بحثونو مسایل و. یو له دوی څخه د سولې لپاره د موقت حکومت یا موقت ادارې جوړول هم په بحثونو کې شامل موضوع و چې د جرګې د ځینو غړو په وینا بیلابیلو ګډونوالو مختلف نظرونه لرل. د دغه جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې تایید کړه چې په خپل غونډو کې په دې موضوع بحث کړی دی. خو وی ویل چې د موقت حکومت پر د او تاکید باندې بیلابیل نظریات موجود و. د خان محمد سین پر رپورت کې جزئیات اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوا او دغه راغله چې کچیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او کچیرې داسې وي چې صلح راځي وکیل صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول، خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمالدین مرزایی او روزی منشي شرارتي آزادي راډیو ته وویل
د جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد، ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنځ د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول، خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او له امله یې 13 کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي. د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ.
قبول نه کړ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوی خورزی مخ کې په یوې ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده. د عمران خان د دې سرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده، خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته واکې. اوس براوشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحته دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمې موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دی بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیله مندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیوني بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئنه نه ده، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوه استادانو لیکلې. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2:19 اوریدلی شي. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعت پښتو مجله ده. افغان حکومت د سیګار یا د افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتیش د ادارې د وروستي رپورټ په اړه چې د سولې د پروسې په اړه پکې اندېښنې ښودل شوې وایي له طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسته راوړنو ساتلو پورې مشروطې وي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم پرون ازادي رډیو ته ویل چې بشري ازادي او د ښځو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نشي. د پداسال کې د چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداري یا سیګار په یو تازه رپورت کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې معاملې به بشري حقونه متاثر نه کړي. د اکرام الله اکرام پر رپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو 13 کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني بنه شي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وایي امید میثم د پنځم به پورز ازادي رډیو ته ویل هغه سولې چې افغانستان شاته بیاي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده.
صلح کې
به قیمت دی وای هغه سوله چې د خلکو د لسراوړنو او ارزښتونو په قیمت وي، نو زموږ له نظر دا سوله نه ده بلکې شاتګ دی. موږ به هیڅ کله وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداري ورکړه. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځنګړي توګه د ښځو حقونه متاثر شي. د دغه راپور په یو بل برخه کې ویل شوی شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي. له دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي، خو د دوی په باور شرایطو تغیر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان خزی هغه شلو کلو وخت کې خزی نیلی او هم دارنګ په دې به هم باور ده چې افغانستان طالبان هم هغه شلو کلو وخت کې طالبان نه دي. ولی یو خبره غواړم وکړم، هغه دا ده چې افغانستان خزا د ټولو نه مخکې د جنگ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیق ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د خزو رول پیوړی وي او د دوی خبرو ته به غوږ کیښودل کیږي. د سولې مشورتي جرګي کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې، وربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د رسنیو نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چي د ازادي اروپا ازادي رډيو خبري اعلان له سختو غواخونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رډيو خبري اعلان رسل دي چې تیر کال درې تن همکاران په یو چاودنه کې وشل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې خپل کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رډيو د مشل څنګه دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکرين په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبري اعلان لګنو غواخونو او ننګونو سره مخامخ دي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
نن د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې لګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویره شته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو اولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبې ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو رئیس بندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده. خو مشال راډیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکو لري د یوې بیساري راډیو په توګه خپل خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پاموړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. ویبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې دوه کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاری چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا محمد خان په نوم باندې او اوریدونکو د کندهار نه او د عبدالواحد مدقق په نوم باندې اوریدونکو لوګر نه په راستولو پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت او طالبان باید په روژه کې په خپلو کې اور بند وکړي. کریم شیدا د غزنی نه په یو راستولې اس ام اس کې ویلي چې رسنۍ د حقیقت اواز دی او هغوی چې له حقیقت یریږي له رسنۍ ډاریږي. او نظام الله صافی له کونړ نه په یو راستولې اس ام اس کې ویلي چې خدای دې وکړي چې د سولې مشورتي لویه جرګه یو نوی رنګ راوړي او افغان وژنه ختمه شي. دوستانو، دا ستاسو څو پیغامونه وو. سپره شو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اکل شوې دا چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلورو ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه نن خپل سپارښتنې راټولې او افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت فرویدوا بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان اسیران وژلي یا اسیران کړي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په دریو ملک کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د سپیرې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنډه، پڅمېلا او نورو بمباري او د توغندیو ډسې کړې دي. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په